د سحر لس بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې دویمه یو ساعت خبرونه کې زه هارون باچا بیا هم له تاسو سره يم. سلامونه مې ومنئ. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د قومي وطن پارټۍ د وزیرانو له دندو څخه د لرې کولو، په کراچۍ کې د شیګانو پر عبادت ځایونو د بمی حملو، د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې له افغانستان د پاکستان د غوښتنو او هم د افغانستان په خوست کې د حقاني وسلوالو ډلې د اثر رسوخ په اړه رپورټونه درته لرو. د خبرونه په پیل کې خبرونه اورو چې نجیب عامر یې وړاندې کوي. د قومي وطن پارټۍ او تحریک انصاف ترمنځ اختلافات، مشر وزیر سکندر شیرپا او استعفا ورکړه. په کراچۍ کې دریو بمی چاودنو کې 14 کسان ژوبل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په ایران نور بندیزونه لګول د جوهري پروګرام په سر خبرو ته تاوان رسوي. وروسته لاغې چې د خیبر پښتونخوا د حکومت د اتحادي ګوند قومي وطن پارټۍ دوه وزیران د درغلیو په بنیاد له دندو لرې کړی شول، نوموړي ګوند د شورو په ورځ د تحریک انصاف سره د خپل اتحاد د ماتولو پریکړه وکړه. کوم وزیران چې له دندو لرې کړی شوي په هغو کې د سوداګرۍ او کارګرو وزیر بخت بیدار او د ځنګلاتو او چاپیریال ساتنې وزیر حاجي ابرار حسین شامل دي. د کابینې دریم وزیر یوسف ایوب په خپله د تحریک انصاف غړی دی. د قومي وطن پارټۍ غړي او د خیبر پښتونخوا مشر وزیر سکندر شیرپاو د دې پریکړې په غبرګون له خپل دندې استعفا ورکړې ده. دوی به نن په رسمي ډول په خبري غونډه کې خپل دریځ هم ښکاره کوي. په دې موضوع پر روانه خبرونه کې نور تفصیل اوریدئ شئ. د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې تیره شپه د دریو بمی چاودنو له امله 14 کسان ژوبل شوي دي. پولیسو چارواکي وایي لومړی پیښه د شورو او زیارت په منځنۍ شپه د ناظم آباد په سیمه کې د امام بارګا سره نږدې شوې ده چې له امله دوه کسان ژوبل شوي دي. د لومړۍ چاودنې نږدې یو ساعت وروسته په همدې ځای کې دویمه چاودنه شوې چې له امله د پولیسو د سرتیرو خبریالانو په ګډون 11 کسان ژوبل شوي دي. چارواکي وایي چاودنې وړې وي او د ریموټ کنټرول د لارې ترسره شوي دي. دریم چاودنه په نارت کراچۍ کې د امام بارګا مخې ته شوې چې له امله یو پولیس ساتیر ژوبل شوی دی. د دې ترڅنګ د کراچۍ پولیس ادعا کوي چې تیره شپه یې د دغه ښار په لکی پهاړي سیمه کې شپږ مشکوک وسلوال وژل دي. د کراچۍ د سی آی ډي پولیسو مشر وایي چې وژل شوي کسان د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې غړي وو. دغه په وینا دغه کسان د پولیسو سره په مقابله کې وژل شوي دي او د دوی په ډزو درې پولیس والا هم ژوبل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایي چې ټاکل شوی ده د دې هیواد وزیر اعظم نواز شریف افغانستان ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان چودري اعزاز پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د دې سفر دقیقه نیټه تر اوسه نه ده معلومه. نوموړي وویل پاکستان په افغانستان کې د مصالحې او ثبات غوښتونکی دی. د پاکستان وزیر اعظم افغانستان ته د ولسمشر کرزي په بلنه سفر کوي. له مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په یوې سروې کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 6% ډیر شوی دی. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت سرپرست دین محمد مبارز رشیدی پرون خبریالانو ته وویل چې دغه سروې په 2013 کال کې شوې ده. هغه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتېدو په هکله اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو په دې سروې کې دغه راز راغلی چې په افغانستان کې د تریاکو تولید هم د 2012 کال په پرتله ډیر شوی دی. امریکا وایي چې تر دې وروسته به د یو روسي شرکت نه هلیکوپټرې نه اخلي، ځکه همدا شرکت د شام حکومت ته هم وسلې ورکوي. په پام کې وایي چې د امریکې د دفاع وزارت د 250 مليون ډالرو په لګښت 15 هلیکوپټرې د روسیې څخه واخلي او د افغانستان امنیتي ځواکونو ته وسپاري. خو د شورا په ورځ د امریکې د دفاع وزارت وویل خپل دغه پلان ختموي. د ریپبلیکن سناتور جان کینن د شورا په ورځ په یو بیان کې وویل دی د دفاع وزارت د دې پریکړې هرکلی کوي. شنون کې وایي د امریکا د پارلمان د غړو ترمنځ د دې معاملې سر مخالفتونه مخ په زیاتې دودي. د دواړو سیاسي ګوندونو غړو په دې خبره اعتراضونه کړي چې د همغه روسي شرکت نه دي ولې نظامي توکي واخیستل شي کوم چې د شام رژیم ته هم وسلې ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د کانګرس لخوا پر ایران کنوي بندیزونه ولګول شول نو دا به هغو سفارتي هڅو ته تاوان ورسوي چې د دغه هیواد د ایټمي پروګرام د شخړې د حل د موندلو لپاره ترسره کیږي. جان کیری دا څرګندونه د زیارت په ورځ د سینټ د بانکونو د کمیټې سره د بندو دروازو تر شا د غونډې نه وړاندې وکړې. نوموړي کمیټه د ایران پروګرام په سر په تهران د نو بندیزونو لګول په پام کې لري. کیری وویل امریکا او نور نړیوال طاقتونه د دې خبرې طرفدار دی چې د ایران سره یو منځمهاله تړون وشي چې تر مخې د اټومي تجهیزاتو د لرې کولو په سر د ایران نه محدود بندیزونه لرې کړی شي. تر دې وړاندې د سینټ د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي و که ایران د خپل اټومي پروګرام د بندولو لپاره اقدامات نه کوي نو دوی ولې د دغه هیواد پر ضد بندیزونه ختم کړي. په امریکا کې د ریپبلیکن او ډیموکراټک ګوندونو غړي په دې خبره اختلاف لري چې د ایران د اټومي معاملې په سر سفارتکارۍ ته نوره موقعه هم ورکړل شي او کنه. امریکې د نایجیریا دوه اسلامي وسلوالې ډلې بوکو حرام او انصارو د ترهګرو ډلو په نوم پیژندلې دي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د شورو په ورځ ویل د دې اقدام هدف دا دی چې د نایجیریا د حکومت سره د ترهګرۍ د ریښو په ختمولو کې مرسته وکړه شي. د دې بندیزونو معنی به دا وي چې امریکا د دغو ډلو شتمنۍ که په امریکا کې وي نو کنګل کوي به او دوی سره د مالي مرستو او اقتصادي راکړو ورکړو مخه به ډبوي. د بوکو حرام په اړه ویل کېږي چې د القاعدې سره اړیکې لري او په شمالي نایجیریا کې د اسلامي شرعي قانون نافذول غواړي. دواړه اسلامي ډلې په دې تورنې پیژندلې شوې چې د 2009 کال لایسې په یاده سیمه کې د زرګونو کسانو د وژلو مسؤلې دي. بوکو حرام ډله باندې دا تور هم دی چې په 2011 کال کې په ابوجا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې ځانمرګي برید کړو چې په ترڅ کې 21 کسان وژل شوي. په یوکرین کې د فوربس مجلې د نیمایي نه زیاتو کارکوونکو د نوي مشرتابه لخوا د سانسور کولو د پالیسۍ سره په غبرګون کې استعفاګانې ورکړې دي. د نوموړي مجلې مشر مدیر باریس داوی دینکو وای هغه د مجلې 14 نورو غړو وروسته لاغې استعفاوي ورکړې چې د مجلې نوي مسؤل مدیر میکاهلو کوتوف د مرستیال وزیر اعظم د لومړي صلاحکار د تحقیقاتو د خپرولو نه انکار وکړ. خو بل پلو د مجلې نوي مسؤل مدیر د سانسور کولو الزامات رد کړي او وای خبریال د مجلې د نوي مالک سره د تعصب پر بنسټ دا ډول چلند کوي. د فورز مجلې یوکرانی بڼه په لومړي ځل په 2011 کال کې خپره شوې وه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې نجیب عامر لواندې کول په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ د دې موضوعاتو په اړه تفصیلي معلومات ترلاسه کوي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د دې سوبې په حکومت کې د قومي وطن پارټۍ دوه تنه وزیران له دندو ګوښه کړي دي. په کراچۍ کې د شیعه مسلمانانو پر عبادت ځایونو شویو بمی بریدونو کې یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان له حکومت غوښتي چې دغه هیواد خاوره باید د پاکستان پر خلاف ونه کارول شي. په بلوچستان کې د ډاکټرانو د تختونې پیښو پر ضد د دې سوبې ډاکټرانو د خپل هړتال غځولو اعلان کړی دی.
ګرمی مورم سه موږ فل هړتال دی ټول بلوچستان کې فلاله موږ د سرکاري هسپتال پورې مدد کړی دی او بیا کېدلی شي موږ پرایویټ هسپتال ته ولاړ شو.
د پاکستان سپریم کورټ په دې هیواد کې د بلدیتي انتخاباتو کولو لپاره الیکشن کمیشن ته نور وخت ورکړی دی. د سیاسي چارو یو پوه وایي د دې انتخاباتو ترسره کېدل په هیواد کې د جمهوري نظام د پیاوړتیا لپاره ډیر ضروری دی.
انتخابات له جمهوری عمل د مستحکم کېدو لپاره ضروری دی او که دا په ښه طریقه باندې ونه شي نو خلکو په ذهنونو کې به د دې جمهوري نظام کې یو غلط تاثر پیدا شي.
او په اتلان ونیز خبرونه کې نن د پښتو د مشهور شاعر حمید مومند د ژوند او فن په اړه اوري.
حمید بابا ډیر فوق العاده ریاضت هم درلود، لوستی سړی هم وو او په خیالونو باندې لسبرای وو، په ژبه باندې موسیقي انداز باندې لسبرای وو.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړه. اوریدونکو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د دې صوبې په حکومت کې د قومي وطن پارټۍ دوه تنه وزیران له دندو ګوښه کړي دي. دغه پریکړه په غبرګون کې ویل کېږي چې یاد ګوند د خیبر پختونخوا له ائتلافي حکومت پریکون اعلان کړی دی. په دغه اړه له پېښوره د مشال ریډیو خبریال په تیره خپرونه کې راته دا معلومات راکړل.
بېګا داسې اعلان شو، دا خبرونه راغلل چې د قومي وطن پارټۍ چې په خیبر پختونخوا کې د حکومت ایسه ده، د هغې دوه وزیران بخبیدار چې د دغه ګوند صوبایي جنرل سیکټري هم دي او بیا د مانسیری سره تعلق لرونکي ملک ابرار حسین، د هغې په دغه الزام لر کړ چې دوی باندې تورونه او دی خپل صفای اونکا دی سره سره د هریپور نه د پاکستان تحریک انصاف کم منسٹر چې وزیر یوسف ایوب هغه د عدالت ډیسکوالیفای کو نه اخلو ګرځولو، ځکه چې هغه ډیگری چې و نو هغه جاری و. سینیئر منسٹر سکندر شیرپو چې د قانون وطن پارٹی صوبائی چیئرمین هم دی هغه په دغه حکومت کې سینیئر وزیرو، دا احتجاجن استعفا ورکا او بیا دغه بیانونه دی نن باغ خبری غونډه هم کوي. خو عمران خان پرویز خټک ته ویلي چې قانون وطن پارټي سره د حکومتي الائنس پریکلی د مات کی د هغې نه پس حالات سیاسي حالت دا دی چې قانون وطن پارټي د صوبائی حکومت نه غالباً جدا شوی ده. نن به دغه اعلان کوي.
د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال وو. سرزو اوریدونکو کراچۍ ته چرته چې بیګا شپه د شیعه مسلمانانو پر عبادت ځایونو بمی حملې شوې دي چې پکې یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. بلخوا همدیات خار پولیسو ادعا کړې چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې یو شمېر مشکوک وسلوال وژلي دي. په دې اړه د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال راته په تیر خبرونه کې داسې وویل.
دغه کمې چاودنې چې دي دا د کراچۍ ښار نازم آباد او نارت کراچۍ په دغه سیمو کې مخې ته راغلي دي. پولیس چارواکي وایي چې اولنۍ چاودنه د نازم آباد په سیمه کې د یوې امام بارګاه یا د شیعه مسلمانانو کوم عبادت ځای چې دی د هغې سره نږدې مخې ته راغلې ده. او په دې کې دوه کسان ژوبل شوي وو. بیا د دغې چاودنې نه تقریبا یوه ګنټه وروسته په همدغه ځای کې یوه بله چاودنه هغه وخت شوې ده چې دغلته بیا د ژغورنې د ادارې کارکوونکي خبریالان او پولیس دغه علاقې ته ورغلي وو. نو بیا دغلته یوه بله چاودنه وشوه. په دې کې بیا یولس کسان چې دي هغه ژوبل شوي دي. دغه شان درېمه چاودنه چې ده دا د نارت کراچۍ په سیمه کې شوې ده. او دا پولیس وایي چې دا لاسي بم و چې په امام بارګاه باندې ورغورځول شوی دی. او د دې له امله یو تن چې دی هغه ژوبل شوی دی. ټوټل دا څوارلس کسان په دې کې ژوبل شوي دي. پولیس وایي چې د دې درې واړو چاودنو هدف چې دی دا د امام بارګاه په نښه کول وو. د دغه حملو په وخت کې په دغه امام بارګاه کې د عاشوري ځانګړي مراسم چې دی هغه منځل کېدل. د دې نه علاوه یو بل خبر دی چې د کراچۍ پولیس دا ادعا کوي چې تیره شپه دوی د کراچۍ ښار په ماڼیپور یوه علاقه ده په هغې کې د لکې پهاړې دا یوه غریزه غوندې شړه دشته غوندې ده چې په هغې کې دوی شپږ مشکوک وسلوال وژلي دي. د کراچۍ سی ای ډي پولیس وایي د دغه شپږ کسان چې وو دا د لشکر جنګوي د وسلوالې ډلې غړي وو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو سرازو یو رپورټ ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان له افغانستان غوښتي چې دغه هیواد خبره باید د پاکستان پر خلاف ونه کارول شي. نوموړي همداراز ویلي چې د پاکستاني وسلوالو طالبانو نوی مشر دا مهال په افغانستان کې دی. خو تر اوسه یې له افغان دولت سره پاکستان ته د ملا فضل الله د سپارلو په اړه خبرې نه دي کړې. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان اعزاز احمد چودھری د چهارشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د پاکستانی وسلوالو طالبانو نوی مشر ملا فضل الله دا مهال په افغانستان کې دی. او په خبره یې چې دغه هیواد خبره باید د پاکستان پر ضد ونه کارول شي. نوموړي همداراز وویل له افغان دولت سره مو پاکستان ته د ملا فضل الله د سپارلو په اړه خبرې نه دي کړي. خو دا مو په ډاګه کړې ده چې له افغانستان دی په پاکستان کې د لاسوهنې کوشش ونه کړای شي. چودھری همدار زیات کړه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په نږدې راتلونکي کې د افغان ولس مشر حامد کرزی په بلنه کابل ته لاړ شي. او ولس مشر کرزی او نورو جګپړو چارواکو سره په دوه اړخیزو خبرو سربیره د افغانستان د سولې پر پروسې او د سیمې پر وضعیت مفصلې خبرې وکړي. د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو د مشر تر وژل کېدو وروسته دغو طالبانو د سوات د طالبانو د تحریک مشر ملا فضل الله خپل نوی مشر او د حکیم الله مسعود ځایناستی ټاکلی دی. ملا فضل الله په 2009 میلادي کال کې په سوات کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو پر مهال له دغې سیمې تښتېدلی او د پاکستان د استخباراتي مسؤلینو د وینا له مخې نوموړی دا مهال د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې دی چې له هغه ځایه پر پاکستاني سرتیرو د بریدونو مشري کوي. د پاکستانی طالبانو نوی مشر تر ټاکنې وروسته له پاکستانی حکومت سره د سولې د خبرو اترو انکار وکړ. او په وینا یې چې د حکیم الله مسعود تر وژنې وروسته له دغه حکومت سره د خبرو اترو هیڅ جواز نه پیدا کیږي. پاکستانی طالبانو هم داسې خبرداری ورکړې چې د خپل مشر حکیم الله مسعود د غچ اخیستو په هدف به په نږدې راتلونکو کې د دغه هیواد سترو ښارونو په ځانګړې توګه پنجاب کې امنیتي ځواکونه دولتي ودانۍ او سیاسي مشران په نښه کړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت له افغانستانه د دغه هیواد پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارولو غوښتنه په داسې حال کې کړې ده چې افغان دولت د پاکستان پر استخباراتي ادارې ISI په کراتو کراتو تور پورې کړی دی چې نوموړی اداره د افغانستان پولې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې د افغان دولت وسلوال مخالفین ځای پر ځای کړي چې له دغه ځایه په افغانستان کې پر میشتو بهرنیو ځواکونو او افغان سرتیرو خونړي بریدونه کوي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان فقیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې فرمانونو وېده دریا خان افریدی د ګرګو مرکو سره
ګاګی سنو بروسین خلکو ته دی اسی شعور ور ور کړی
د پښتون قوم دا خوش قسمتی و چې د پاچا خان بابا اسی یو شخصیت ور ور کړ
خان شید مرام داو چې له بولان تر چتراله دا با چې یو شی پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې دردمن شوی دی
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال ریډي واوري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیې د خپل تختول شوی ملګری ډاکټر مناف ترین د تختون پر ضد د شنبه یا خالی لورځې په سرکاري روغتونونو کې د کار نه کولو اعلان کړی دی. دا اعلان تیر ورځ غرما د پاکستان میډیکل اسوسیشن په غونډه کې شوی چې له کوټې پرې زمونږ خبریال تفصیل راکوي.
په بلوچستان کې ډاکټرانو د شنبه لورځې په ټولو سرکاري روغتونونو کې د کار نه کولو اعلان کړی او وایي د هړتال به تر هغه دوام ولري چې تښتول سوی ملګری ډاکټر مناف ترین راخوشي سوی نه وي. د پاکستان میډیکل اسوسیشن د بلوچستان څانګې مشر ډاکټر سلطان ترین د چهارشنبه په غرمه د مشرانو ډاکټرانو تر یوې غونډې وروسته له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل تر اوسه یې هړتال یوازې څلور ساعته و چې له راتلونکې شنبه څخه به یې ټول ورځ کړي.
گیارہویں محرم سر دا ہفتے دورے سر جدید مجھے فل ہڑتال دی اور سارا ڈیلی بجن باڑی کیجیے ڈیلی بس مجھے ریلیاں نہیں کیجیے ٹول بلوچستان کی ٹول بلوچستان کی بالکل ٹول بلوچستان کی فی الحال مجھے سرکاری ہسپتال پوری میں دکڑ دیا بیا کے دل اسے مجھے پرائیویٹ ہسپتال تم لاڑ سو
تر دې وړاندې له تیرې یوه نیمه میاشتې راهیسې ډاکترانو د کوټې په سنډیمن روغتون کې علامتي بوک هړتالي کمپ هم لګولی چې یو شمیر سرکاري لوړپوړو چارواکو وزیرانو او د حکومتي ګوندونو سیاستوالو ډاکترانو ته په همدې احتجاجي کمپ کې باور ورکړی چې تښتول سوی ملګری به یې ډېر ژر د تښتونکو له منګولو څخه راخلاص کړل سي. خو ډاکتر سلطان ترین وایي حکومتي چارواکي او د حکومتي ګوندونو سیاستوال یوازې ژمنې ورسره کوي خو عملی ګام یې هیڅ پورته کړی نه دی.
سیاسی پارٹیاں بالکل لاس منزل دی مجھے تو ملے چھ دس تی تو کرسی تو پوری آس تو ووٹ اخسنگ پوری آس بس اسمبلی تم جاؤں ورس ہوئی بیا تی خپل دندی شروع کی کم کاروبار چھ تی جن جو کڑی سیاست ساغ شروع کی نو خم مجھ وزیر اعلیٰ تم ویل دی وزارت میں ہم ویل دی اسمبلی کی ممر تو ویل دی گٹ تم ویل دی چھ تو صرف صرف خپل جیب ڈکے دنگ دپار راجے او خپل اختیار واک پلاس کی غواڑے چھ داشو لیکن ال تک بے برتن آ رہے ہوئے چھ بے بس ہے سما پلاس کی نہیں تھی داخو ایجنسیاں نے کہیں ایف سی اے کی داخو
د کوټې مشهور ډاکټر او د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر مناف ترین د روان کال د سپتمبر په 12 نیټه له پشین سټاپ سیمې څخه هغه مهال وتښتول سو چې له روغتون څخه د خپل کور پر لور رهي وو. د نوموړي د تښتولو مسؤلیت تر اوسه لا هم کومې وسله والې ډلې قبول کړی نه دی. خو په تیر وخت کې د کوټې ښار ډیری نور ډاکټران او شتمن اوسیدونکي د پیسو د تاوان لپاره تښتول سوي چې د کورنیو له لورې د تاوان تر ورکولو وروسته بیا راخوشي سوي دي. خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه.
د پښتنو خزو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندې هیلي
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله بدې چې سکول مو سبق
چې موږ بل یو ورځ راوتی موږ جوړ بیرته دی لیدل
چې د کینیډا په سنټ کې ناست یم. ډېرې نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هیلې
اوریدونکو د پاکستان سپریم کورٹ پرون د دې هیواد الیکشن کمیشن په غوښتنه د بلدیتی انتخاباتو ترسره کېدو لپاره یادې ادارې ته نور وخت ورکړ. د کمیشن د مطبوعاتي څانګې مسول وایي چې له صوبو سره له سلا مشورو وروسته به د دغو انتخاباتو لپاره نیټې ټاکي. په اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبریال رپورټ اورو.
د پاکستان الیکشن کمیشن د سپریم کورٹ لخوا د وخت تر لاسه کیدو وروسته د بلدیاتی انتخاباتو لړکی د سند او پنجاب صوبې شیډول منسوخ کړی دی او خیبر پختونخوا سند او پنجاب کې به د بلدیاتی انتخاباتو د نیټه ټاکلو لپاره الیکشن کمیشن د صوبو سره سلا مشوره کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن میډیا افسر خورشید علم اویل چې دوی سپریم کورٹ ته تجویز ورکړی و چې سند کې د 14 جنوري، پنجاب کی پو دیرشم جنوری او خیبر پختونخوا او کنٹونمنٹ بورڈونو کی دے دو فروری میاشت دو بلدیاتی انتخابات لپارا ورکڑے شی. خود دو سپریم کورٹ لخوا وخ ورکولو رستو با اس الیکشن کمیشن یو بل غنڈا کوی. نموری زیادہ کڑا
الیکشن کمیشن پا دے با نیو میٹنگ کئی دا دے بیا با دا کا معلومی کنا چی فرس کپا دے کی دا سو نیکس سٹیپ سو آگستی کی دی شو آگے کی دا والا نیکس سٹیپ خدا دے چی نوی شیڈول طرف تو بیا لکا ٹیم میں اندادون خرے چی دونو ٹیم بلے گی دا بوکو دینا بات چی دے ان بل نوی شیڈول اناؤنس کو خود جو کم دے سر ریلیونٹ کوسچن دی اگدا دے چی نامینیشن پیپر چا جمع کڑی دی دا با برقرار گی جی کلا بیا ان نوی شیڈول اناؤنس کو 12:09 بج بستا سا ٹک تھی سب جمع کول واڑے جمع کول شے کو پے کس کو واپس کول واڑے واپس کول شے
کلی چی مشال ریڈیو اسلام آباد کی دی سیاسی چارو تزیہ کار قریش کا ٹک ناو پختل چی دا سپریم کورٹ دا وخ ور کول رستو تاسو سگنی چی سیاستوال او الیکشن کمیشن با بلدیاتی انتخابات با ورکڑی نو ہغا ویل چی اٹن کول خو عینی ذمہ واری دا خو د دې پلار کې د حلقہ بندی په شمول ګنشمیر مسلې وی نو زکه یو وخت واغستو نو موري زیاته کړه
بلدیاتی انتخابات خو با صوبایي حکومتونه او د الیکشن کمیشن چې په هر حال کې کیږي چې دا وایني تقاضا ده په دې کې هیڅ شرط نشته چې بدون کم وخت کې چې د انتخابات کول شي دي دا ممکن نه دي. په ووټر لیستونو کې مسلې دي ټول صوبو چې د حلقہ بندیان او صحیح توګه باندې نه دي کړي او په دې کې هر څه کې وخت لګي نو زدا ګڼم چې انتخابات پکیږي او دا وخت ورکول ولې ضروری و ځکه چې انتخابات چې دی د جمهوري عمل د مستحکم کېدو لپاره ضروري دي او کدا انتخابات چې دی دا په ښه طریقه باندې ونه شي نو د خلکو په ذهنونو کې به جمهوریت او د دې جمهوري نظام چې دی د یو غلط تاثر پیدا شي.
د ذکر وړ ده چې د سپریم کورټ د چیف جسټس افتخار محمد چودھری په مشرۍ کې درې تنی بینچ د بلدیاتی انتخاباتو د ځنډ د کیس اورېدنه کوله په کومه چې نن سپریم کورټ د الیکشن کمیشن د غوښتنې مطابق نور وخت ورکړو. دا دې هم یادوي چې بلوچستان کې به په پخوانی ورکړې شوې نیټې 8 دسمبر بلدیاتی انتخابات کیږي.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چگیم دشت گردی مکمل ختم
افغانان چوانی بے شک چوانی
زینا دیر سخت راگانی تیرا یہ ہر چکنی
دوستان کارنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د کارکونکو ځایی او نړیوالو غیر سرکاري ادارو په کار د څارنې فیصله کړې. د مدني ټولنې غړي له دغه پریکړې خوشاله نه دي او وایي چې په ترڅ کې حکومت غواړي دوی له یو لړ محدودیتونو او ستونزو سره مخامخ کړي. تفصیل په دغه اړه د فرخنده وزیر په دې رپورټ کې اورو.
دا خیبر پختونخوا حکومت په یو فیصله کې دا ویلي دوی به په صوبه کې د ټولو سرکاري او غیر سرکاري ادارو احتساب کوي چې دا شان د دوی کار د سارنې لاندې راولي. د صوبې واکمن ګوند تحریک انصاف خپل دغه فیصله کې دا ویلي د صوبایي اسمبلی غړي به په خپلو سیمو کې د مختلفو نړیوالو او ځایي د خیر ښېګڼې د غیر سرکاري ادارو او د دوی د مختلفو منصوبو او کارونو سارنه کوي چې دا شان دا معلوموي دغه ادارې د سیمې د پرمختګ لپاره څه هلې ځلې کوي. د دغه فیصلې له مخې به د واکمن ګوند تحریک انصاف 19 او د نورو اتحادي ګوندونو 10 د صوبایي اسمبلی غړي کولای شي په خپلو سیمو کې د غیر سرکاري ادارو د کار او فنډ څارنه وکړي. د تحریک انصاف ګوند د پېښور نه د صوبایي اسمبلی غړي محمود جان هم په هغه لیست کې شامل دي چې د غیر سرکاري ادارو څارنه وکوي. محمود جان وایي دا ګام یې پر دې خاطر هم اوچت کړي دغه ادارې خپل کار په سمه توګه پر مخ بوزي.
مخکې حکومتونو کې این جی اوز کار کړی وو او زیاتره این جی اوز هم پاجي کسان په کرپشن کې ملوث پکې او زموږ حکومت صرف د چک د خاتون له لاسه چې څو غلط کارونه کې کم فنڈنگ چکی هغه مس یوز نشي خپل حقدار کا صورت نه دی را پاره دی دا کړه
دا اویر گرلز په نامه د یوې غیر سرکاري ادارې چلوونکې ګلالۍ اسماعیل بیا وایي صوبایي حکومت غواړي ټولې ادارې په یو ځای کې راجمع کړي چې دې سره دوی د امنیت له خطر سره مخامخ کېدای شي او زیاتوي حکومت پر دوی بې ځایه بندیزونه لګول غواړي. دغه سوال په جواب کې چې آیا حکومت غیر سرکاري ادارو په یو خاص ځای کې د یو ځای کېدو فیصله ولې کړي او دې سره به د غیر دولتي ادارو کار سمره متاثر شي، د صوبایي اسمبلی غړی محمود جان وایي حکومت غواړي ټولې ادارې په یو ځای کې ودانۍ ولري.
ټول ان جی اوز یو ځای ته راغون شي، یو ځای کې لاغي سکیورټي اسانه شي. زما خپل سوچ مطابق باندې خو ځای مې کم دي، تکه دي ان جی اوز یو ځای ته راغون شي، یو ځای کې وي، نو ته به سکیورټي نور هم خمیره وې دي شي.
بل خو د غیر سرکاري ادارو کارکونکو دا هم وایي حکومت غواړي د خپل ګټې لپاره پر دوی بندیزونه ولګوي چې لوجې به د دوی کار متاثر کیږي.
دا مشال ریډیو دا
اور دیمکو د افغانستان په خوست کې چارواکي وایي د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د حقانی ډلې د یو مهم مشر نصیر الدین حقانی وجل کېدو وروسته د ترهګر بریدونو د مخنیوي لپاره ګامونه اخیستي دي. د حقانی ډلې له خوندي ځای شمالي وزیرستان سره پر پوله په خوست او پکتیکا او همداراس پکتیا کې د ترهګر ډلې د ممکنه حملو د قوت او د دې د اثر رسوخ په اړه د بشیر ګواخته رپورټ ورو.
اسلام آباد کې د شمالي وزیرستان میشتي حقانی شبکې د بنیاد ایښودونکي مشر جلال الدین حقانی د زوی نصیر الدین حقانی تر وژل کېدو وروسته افغان طالبانو په یو ایمیل کې د هغه وژنه ستره ضایع بللې او د بدل اخیستو ګواښی کړې. نصیر الدین حقانی د دغه ډلې د مالی او سیاسي چارو مسؤل و. د حقانی په پلرنی ټاټوبي خوست کې د والی وان مبارز زدران مشال رډیو ته وویل چې دوی د هر قسمه ګواښونو د مقابله لپاره تیار دي.
تهدیدونه به وي، زه فکر کوم چې د افغانستان په څیر بدلته زیات ځکه وي چې دا د شمالي وزیرستان سره خوله په خوله پروت ولایت دی. ولی بیا هم د خوست اداره، د خوست امنیتي کشفي ځواکونه او لسک په هر برخه کې بیدار دي او دې ته آماده دي چې د خپلو ځانونو، د خپلو ملي ګټو، د خپل ځمکني بشپړتیا څخه دفاع وکړي.
په قوم زدران جلال الدین حقانی د روسانو خلاف د جهاد لوجې مشهور شو او د کتونکو په وانه خوست، پکتیا او پکتیکا کې ډېر ملاتړ لري. اوس د افغان او امریکایي چارواکو په خبره هغه او زوی سراج الدین حقانی په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې د مشرۍ په کولو سره افغانستان کې حمله تنظیموي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر هم د شنبه پر ورځ د هیواد پارلمان ته ښکاره وویل چې دوی د افغان طالبانو سره ښې اړیکې لري. د خوست د زدرانو د قومي شورا مشر حاجی نادم خان زدران وای خلک اوس پوښوي چې د حقانی ډله د پاکستان د ګټو لپاره جنگيږي، نو ځکه په خوست کې د حقانی کورنۍ لپاره هغه احترام نشته چې په خوا وو.
زدرانشت ولسوالۍ کې د طالب ډېر ځای پښوي د هیڅ دلته نشي دای کولای. اردو هر درې تر صد د دې په موجود دي، کمپاینونه موجود دي، باندې د غلط رقم باندې دي د پاکستان او جوړیږي د پاکستان او دریمي.
خو په افغان پارلمان کې د پکتیکا د خلکو استازي نادر خان کټوازی وای حقانی ډله وسوم دغلته زینو ولسوالیو کې خواخوږی لري، خو حکومت کولای شي چې قومي مشرانو سره د مرستې لارې مخه ونیسي.
درې ولسوالۍ دي، زدرانو ولسوالۍ، نکیو دي، زیروک دي، بیان ولسوالۍ دي، تقریبا له وزیرستان سره پوله هم لري، ګډه پوله او طبیعي خبره ده چېهلته به د حقانی شبکې سره خواخوږی وي. خو په هر حال باندې د پکتیکا ولایت یو له هغو ولایتو ده که چېرته دلته دولت لږ توجه هم کړی وای دغه وضعیت دومره نه خرابېدو، ځکه چې تر اوسه پورې هلته دغه قومي جوړښتونه لا سته تریوان راځي پورې قومونه موجود دي، هغه د قومو له خوا لا ملاتړ کېږي او لا مقصد غندل کېږي.
له پکتیا څخه د پارلمان غړی ډاکټر مجیب الرحمان سمکنی بیا وایي پکتیا کې د قومي تړونونو له مخې د وسلوالو د مخنیوي لړ کې ډېر قومي مشران وژل شوي او که دا سلسله روانه وه نو خلک به د حقانی شبکې په شان وسلوالو مخې ته له ودرېدو لاس والي.
پکتیوال ته یو بدبختی چې ورمخ کښه هغه دغه و چې د موږ ترمنځ حکومت جوړښتونه چې وو هغه د منځه یوړل د موږ حکومت مخاور مشران چې هغه باندې به کام حساب کول او د کام په واقعیت کې دوی مشران وو یا مرشت ولې ونیول شول نو هغه د خلکو هم زړونه نه تنها دا چې د حکومت نه سړه شوي دي بلکې دوی د نورو وسلوالو ډلو سره هم هغه څه چې ملاتړ چې مخکې به یې کول هغه څه ملاتړ اوس نور سره کوي.
د پارلمان غړي نادرخان کټوازی د حقانی ډلې د مخنیوي لپاره د قومي شوراګانو کار وستای خو د پوینا د حقانی ډلې د لمنځوړلو لپاره او افغان طالبانو د ملاتړ د ودرولو په خاطر باید پر پاکستان نور فشار واچول شي.
اوریدونکو د بشری غوښتل د رپورت سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. د نجیب ابرنه د خبرونو لنډی سورو
سلاغه چې د خیبر پختونخوا د حکومت د اتحادي ګوند قومي وطن پارټي دوه وزیران د درغلۍ په بنیاد لدندو لري کړشل. نوموړي ګوند د شورو په ورځ د تحریک انصاف سره د خپل اتحاد د ماتولو پریکړه وکړه. په دې اړه دوی به په رسمي توګه اعلان نن کوي. د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې تیره شپه د دریو بمي چاودنو له امله 14 کسان ژوبل شوي دي. دا پیښې په ناظم آباد نارت کراچۍ کې رامنځته شوې دي. د کراچۍ پولیس د شپږو وسلوالو د وژلو ادعا هم کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان چودري اعزاز وایي وزیر اعظم نواز شریف به زر افغانستان ته سفر وکړي خو نوموړي د دې سفر نیټه ښکاره نه کړه. د پاکستان وزیر اعظم ته د افغان ولسمشر حامد کرزي د دې سفر بلنه ورکړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د کانګرس لخوا پر ایران کنوي بندیزونه ولګول شول نو دا به هغو سفارتي هڅو ته تاوان ورسوي چې د دغه هیواد د اټمي پروګرام د شخړې د حل د موندلو لپاره ترسره کیږي. امریکا وایي چې تر دې وروسته به د روسیې د یو شرکت نه هلیکوپټر نه اخلي ځکه نوموړی شرکت د شام حکومت ته هم وسلې ورکوي. په پام کې وایي چې د امریکې د دفاع وزارت د 215 میلیون ډالرو په لګښت 15 هلیکوپټر د روسیې څخه واخلي او د افغانستان امنیتي ځواکونو ته وسپاري. امریکا د نایجیریا دوه اسلامي وسلوالې ډلې بوکو حرام او انصارو د ترهګرو ډلو په نوم پیژندلې دي. د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت شورا په ورزول د دې اقدام هدف دا دی چې د نایجیریا د حکومت سره د ترهګرۍ د ریښو په ختمولو کې مرسته وکړي شي.
لن خبرونه مو د نجیب عامر نه اوریدل. اوس د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی د سراج زهیر ناورو.
نن ایکسپریس ورس پانه خپل اداریه کې د پاکستان او هندستان تعلقاتو ته کتنه کړې ده او لیکي چې دښمنۍ نه بلکې صرف د دوستۍ لار د پاکستان او هند تعلقاتو ته وده ورکولې شي ځکه چې په نړۍ کې چرته هم داسې نه دي شوي چې جنگ د مسلې حل ګرځېدلې دي. د ادارې په وینا چې اوس داسې محسوسېږي چې د دواړو ملکونو مشروالۍ ته د دې خبرې ادراک شوې دي چې د دواړو ملکونو دولس محفوظ مستقبل لپاره به دامن لار خپلول وي. نو هم د دې په تناظر کې د تیری نه په ورځ د پاکستان د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز په نوی دلی کې د هند د خارجه چارو وزیر سلمان خورشید سره لیده کاته وکړه او ورسره د منطقې د صورتحال او په دواړو خزه تعلقاتو خبرې اترې وکړې. ادارې زیاتوي چې پاکستان او هند دواړه آزاد او خپلواک ملکونه دي او دوی دواړو لپاره د یو بل د خود مختاری او سلامتۍ د احترام سره د مذاکراتو عمل مخ په وړاندې بوتلل وی. بل په لو جنگ رسپانه خپل اداریه کې وایي چې ملک کې د سلورو کالو راسه بلدیاتی اوټونه د زنخ کار دي او تیر حکومت د سپریم کورټ د هدایتو باوجود د دې لپاره هیڅ نه دی کړی کوم چې په ظاهر لوی کوتاهی کاری خو بل طرف ته موجوده وفاقي او صوبایي حکومتونو د لړکی سخاستوندي هم نه ده خودلی او دغه وجه ده چې سپریم کورټ د حکومتونو او الیکشن کمیشن د کوتاهی نوټس واغستو او د خپل خوایده بلدیاتی اوټونو د لپاره د نیټه اعلان وکړو. اداریه وایي چې د دې نیټو سره پارلیمان او الیکشن کمیشن په حرکت کې راغی او سپریم کورټ کې درخواست جمع کړو چې د وټونو وخت یې وغځولې شي ځکه چې ځینې قانوني او تکنیکی پیچیدګۍ مخې ته دي. بل طرف ته پارلیمان کې ټول ګوندونو دغه لړکی یو متفق قرارداد هم پاس کړو خو الیکشن کمیشن ته د نوې نیټې اعلانولو ویلي دي. اداریا اخیری کې لیکي چې سپریم کورټ د نیټې غځولو درخواست منلې ده او دغه لړکی د الیکشن کمیشن رهنمایي هم کړې ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات لاس انجلس ٹائمز رسپانه لیکي کراچي د پاکستان ته ټولو لوی او مهم اقتصادي خار دی. رسپانه د خار بندر مصروف بولی او لیکي چې د سټاک ایکسچینج نه منزله ودانه هم د هیواد لپاره اهمیت لري چې پکې د اربونو ډالرو برابر تجارت کیږي. رسپانه زیاتوي خو بیا په خار کې د جرمونو کچه هم ته ټولو لوړه ده چرته چې د منځني طبقه اوسیدونکي د خپل حفاظت لپاره شخصي ساتونکي لري او د مخالفو مجرمو ډلو ترمنځ نښته هم رامنځته کیږي. رسپانه لیکي فارن پالیسي مجلې په وروستیو کې کراچي د نړۍ ټولو خطرناک لوی خار ګرځولې دي چې د بګوټا، کولمبیا، نایجیریا او د مکسیکو خار نه په نمبر کې مخکې دي. د وزیر اعظم نواز شریف په ګډون یو شمیر پاکستانی مشرانو د خار حالات ته کولو او له جرم نه د پاکولو ژمنه کړې ده. د جایدادونو مالکان خپل ملکیت 200 ورځو لپاره هم خالی نه پرېږدي ځکه چې دوی یریږي چرته د مجرمانو ډلې پرې قبضه ونه کړي. رسپانه لیکي د ځایي سیاسي ګوندونو او د هغوی سره ملګرو د مجرمانو ډلو ته په کتلو سره د ډیرو کمو اصلاحاتو تمه کیږي. د یوې اندازې سره سم په ډیوټي تقریبا 1000 پولیس اهلکارانو کې تقریبا نیم خپل وخت مهمو شخصیتونو خواو شا تاویدلو او په خدمت کې تیروي. رسپانه د امریکایي سفارتخانې د 2009 د برسېره شوو معلوماتو په حق لیکي چې تر مخه په خار کې د یو سیاسي ګوند مسلم ملیشیا کې 25,000 کسان دي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي په افغانستان کې یاغیتوب ته په کتلو سره امریکا د کلونو راهیسې هڅه کوي چې د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسې چې د طالبانو صندوقونو ته ورسیږي هغه سلسله بند کړي. د رسپانې په خبره ځینې افغان ټیکهداران چې د وسله والو سره اړیکې لري د امریکا لخوا ورته ټیکې ورکړل کیږي. خو د دغو ټیکهدارانو تور لیست ته جوړېدلو او په دې لړ کې د پرمختګ باوجود امریکایي پلټونکو ته د یو داسې کیس ترک لګېدلی دی چې د پوځ لخوا د هغه مشکوکو ټیکهدارانو د لمینځه وړلو په لړ کې د پوځ پر صلاحیت شکونه پیدا شوي دي. د زرګونو په شمیر کې دغه ټیکهداران د امریکایي پوځي اډو، د کښتو له لارې د سامان پرست او په داسې نورو کارونو کې له امریکا سره کار کوي. نیویارک ټایمز لیکي په دې لړ کې د زرمت په نوم د تعمیراتي موادو د ازموینې د لیبارټری کیس مخې ته راغلی دی چې د زرمت ګروپ د کمپنۍ یوه برخه ده. پلټونکي وایي چې دغه افغان کمپنی ته په 2012 کې په تور لیست کې د شاملېدلو نه پس هم د امریکا د سار لاندې د کار کولو ټیکه ورکړل شوه. وسله والو ډلو ته د بمونو جوړولو مواد د ورکولو له امله دغه کمپنی د امریکا د پوځ لخوا په تور لیست کې شامله شوه. خو د امریکا د دفاع وزارت چارواکو تر اوسه د دغه بندیز عملي کولو حکم نه دی ورکړی. د چارواکو په خبره د زرمت ګروپ خلاف شواهد زیاتره د استخباراتو د پټو معلوماتو په بنیاد دي چې دغو مشکوکو ټیکهدارانو ته نشي ښودل کېدی، نو ځکه د دوی خلاف کومه فیصله به د دوی د جایز حق خلاف ورسي وي. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون د یاد کیس په اړه په سمدستي ډول له سویلو نه ډډه کړې ده.
زما همکار ملیحه میرزاده وا چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې وه.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د امریکا د کانګرس غړو د افغانستان د ملي پوز لپاره له روسیې څخه د هلیکاپټر د رانیولو لوی لوی معاملې سره مخالفت وکړ. د کانګرس یو جګپوړي غړي وویل چې دفاع وزارت له روسیې څخه د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د لزګونو هلیکاپټر د رانیولو معامله فسخه کړې ده. اسمت ساروان پر تفصیل لري.
د امریکا یو سناتور وویل د متحده ایالاتونو دفاع وزارت له روسیې څخه د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره د اضافي باري هلیکوپټرو درانی ولو پلان لغوه کوي، ځکه چې د روسیې د وسلو د صادراتو اداره د سوریې پوځي ځواکونو ته د وسلو تر ټولو لویه مهیا کوونکې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخه ټاکل شوی و چې راتلونکي کال له روسیې څخه د 315 میلیون ډالرو په ارزښت 15 ام آی ولس هلیکوپټرونه واخیستل شي او بیا د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي. د امریکا د مشرانو جرګې جمهوري غوښتونکو سناتور جان کارني پرون وویل د پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت د پریکړستای چې د روسیې د وسلو صادرونکو ادارې سره معامله فسخه کوي. د روسیې د ام آی ولس هلیکوپټرو له پیرودلو سره د امریکا د دوړو ګوندونو مخالفت مخ په زیاتېدو دی. د دوړو ګوندونو غړي له هغې روسی کمپنۍ څخه چې د سوریې د رژیم مشر بشار اسد وسلوالو ځواکونو ته وسلې او مهمات ورکوي د وسلو او هلیکوپټرو پر رانیولو اعتراض لري. د امریکا دفاع وزارت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د روسیې د وسلو د صادراتو دولتي ادارې د روان نومبر په 2 نیټه اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونه به راتلونکي کال د افغانستان د ملي اردو د هوایي ځواکونو لپاره 10 روسی هلیکوپټرونه وپیری. د روسی خبرځایونو له راپور سره سم دا ام آی ولس وی 15 پوځي ترانسپورتي هلیکوپټری به د افغانستان ملي اردو ته د امریکا او روسیې د معاملې پر اساس ورکړی شي او وروسته به د هغو شمیر 3 پیټو ته ورسی شي. ایم آی ولس وی پنځه هلیکوپټرونه د ایم آی اته څرخی الوتکو د کورنۍ برخه دي چې په څه باندې اتیا هیوادونو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو د کولمبیا د کولمبو ژورنالیزم ریویو مجلې په ولیکنه کې ویل شوی چې 2013 کال په پاکستان کې د خبریالانو لپاره خونړې کال ثابت شوی دی. په لیکنه کې د پیښور د یو آزاد خبریال کیسه لیکل شوی چې د غلطه شوی دی او ځانمرګي برید قرباني شو. د لیکنې تفصیل ما هارون بچاوري. په کولمبیا ژورنالیزم ریویو نومې مجلې کې خبریاله کیتی ګلزنین د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د یو رپورټ په حواله لیکي چې پاکستان د خبریالانو لپاره د نړۍ یو تر ټولو خطرناک هیواد دی. په لیکنه کې راغلي د پاکستان په هغو سیمو کې چې له افغانستان سره پر پوله پرتی دي راپورته شوي اغېتوب په دغه هیواد کې د جګړې غیر رسمي میدانونه پرانستي دي. په لیکنه کې د خبریالانو د حقونو د دفاع لپاره کار کوونکي ادارې کمیونټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ د 2013 کال د رپورټ په حواله ویل شوي چې پاکستان په یاد کال کې د سوریا او مصر نه وروسته د نړۍ دریم هیواد دی چې د خبریالانو لپاره خونړې ثابت شوی دی. د یاد ادارې د رپورټ له مخې په 2013 کال کې په پاکستان کې د وژل شوو خبریالانو شمیر د 50 واخلي تر وو تنو پورې دی. رپورٹ وایي وژل شوي ټول خبریالان پاکستانیان ول. لیکنه کاږي دا وژل شوي پاکستانی خبریالان هغه څوک ول چې د خپل هیواد د غمیزي په اړه به لیکنه کولی او په مستند فلمونو او انځورونو کې به نړۍ ته وړاندې کولی. لیکوال وایي د خبریالانو د دفاع لپاره کارکونکي ادارې په رپورټ کې د پیښور د آزاد خبریال او ژباړونکي عارف شفیع چې د لیکوالې په وینا د دې ملګری وو په 13 اپریل میاشت کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شو د وژنې یادونه نه ده شوې. لیکوال زیاتوي د عارف پلارنې ښار پیښور چرته چې هغه وژل شو د افغانستان د کابل په پرتله زیات خطرناک دی. د لیکوالې په خبره له عارف سره په 2011 کال کې په کابل کې ولیدل چرته چې هغه له ځایي مطبوعاتي ادارې سره د یو ژباړونکي په حیث کار کاوه. لیکوال وایي د عارف ارمان و چې په خپل هیواد دننه کار وکړي او د خپل میرمن یو زوی او دوه لونو زیاته ښه پالنه وکړي. په لیکنه کې ویل شوی هم په خبر وو چې عارف پکې د 100 میاشتو له خبریالۍ وروسته د یو ځانمرګي برید قرباني شو چې نه هو نور تنانو هم پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ. لیکنه زیاتوي د برید پر وخت عارف خپل دفتر ته پر لار وو چې د اخبار اخیستو لپاره تم شو او ووژل شو. د لیکنې له مخې د عارف په څیر نور پاکستانی خبریالان چې د سګنې او ترهګر بریدونو ښکار شول د جګړې له میدانې رپورټونه نه ورکول بلکې د هغه شخړو قربانیان شول چې دغه هیواد یې په خپله لومه کې ګیر کړی دی. اوریدونکو په افغانستان کې دا مهال یو یهودی تن ژوند کوي چې سیمنتوف نومیږي. دی په کابل کې د بلخ باستان په نوم د کبابو یو رستورانت لري. یو وخت دا رستورانت ډیر مشهور و خو اوس یې یادونه افسانې ښکاري. داسې ویره لیدل کیږي چې له افغانستانه به یوازینی یهودي وګړي هم د دغه هیواد د خراب اقتصادي وضعیت له امله ډیر زر کډه وکړي. رویټرز اجانس په دې اړه یو رپورټ پور کړی چې مهمې برخې د نجیب عامر ناورو.
رویټرز اژانس په یو راپور کې لیکي زابولون سیمنتوف چې کله هم په کابل کې خپل سماوار ته ننوځي نو خپل د یهودانو ځانګړې خولۍ له سره لرې کوي. د ده سماوار په هغه خرابه ودانۍ کې دی چې د افغانستان د یهودانو یوازینی عبادت ځای هم ګڼل کیږي. نوموړي خپل دکان ته په خیرنو زینو د ننوتلو پر مهال په خندا وویل زه به مې خپله خولۍ لرې کړم کنه نو خلک به زما په اړه بد فکر وکړي. سیمنتوف د عمر په 50 کلنۍ کې دی او په افغانستان کې وروستی سرګن افغان یهودی ګڼل کیږي. د هغه بل افغان یهودی ملګری په 2015 کال کې مړ شوی و. نوموړی د دې خبرې په درک کولو سره چې د افغانستان ټولنه یو محافظه کاره اسلامي کلتور لري نه غواړي د خپل مذهب په اړه خلکو ته ډیر څه ووایي ځکه دې کار سره د هغه د بلخ باستان رستوران ګیراکان یا پیرودونکي کمیدای شي. دا رستوران چې د بلخ د کبابو په نوم هم شهرت لري د 4 کاله پخوا پرانیستلی و. نوموړی وایي په دې رستوران کې ټول خوراکونه د مسلمانانو لخوا تیارېږي. د سیمنتوف سماوار پاک او پرقیدونکي دي خو اوس دا سماوار د بندېدو په حال کې دي ځکه چې د کابل د خراب امنیتي وضع له امله خلک دې ته زړه نه ښه کوي چې د کبابو د خوړلو لپاره رستورانتونو ته مخه وکړي. نوموړي به همدارنګه په خوا په فرمایش هم کباب په خول او خلکو ته رسول او ټول کار په همدې روانو. خو اوس دې کار هم سر خوړلې ځکه چې بهرني ځواکونه د افغانستان نه په تدریجي ډول مخ په وتو دي. سیمنتوف وایي یو وخت به د هر ورځ د 1400 نه نیولې د 1500 پورې خلکو لپاره د کبابو فرمایش راتلو او د ماسپخین نه نیولې تر ماښام نه وخته پورې به په سو داشونو کې خوراکونه پخېدل. خو اوس دا هر څه ختم شوي او د پپام کلری چې خپل رستوران پر اتون کې مارچ میاش کې وټړي او دا ځای په کرایه ورکړي. رويټرز اژانس لیکي غرمه مهال د سیمنتوف پر رستوران کې یوازې دوه تنه په خوراک ناستو چې د سیمنتوف د تاریخ او مذهب نه خبر نه وو، خو ویلې ځکه د رستوران ته د خوراک لپاره راغلي چې په گاوند کې یو بل رستوران چې افغاني ماهیچه به په خوله اوس بند شوه. په دې اړه کم معلومات شته چې د افغان يهودانو تاریخ څه دی. ځینې خلک انګیري چې دغه يهودان له تیرو 2000 کلونو راهیسې په افغانستان کې میشت دي. د افغانستان په شمال کې په دې وروستیو کې داسې ډبرلیکونه یا کتبې موندل شوي چې په دې اړه نور شواهد وړاندې کوي. د 16مې پیړۍ په لومړیو کې په افغانستان کې د يهودانو شمیره 3000 تنه وه چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دوی میشتول. دوی په نورو هیوادونو کې د خپلو يهودانو سره کمې اړیکې درلودلې، خو بیا وروسته دوی په ډله ییزه توګه هیواد پرېښود. په ځانګړي ډول وروسته لاغې چې د اسرایلو په نوم نوی هیواد جوړ شو. په خپله د سیمنتوف میرمن او لونې هم اسرایلو ته کډه شوي، خو د پخپله دا غوره وګڼله چې په افغانستان کې د خپلو افغان ورونو سره پاتې شي. تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی یو اوس درته د خبرونې په دې برخه کې اتلان ونې ځ خبرونه وړاندې کوو. نننی پروګرام چې تاسو یې په تکراری توګه اورئ د پښتو د مشهور شاعر حمید مومند د ژوند او فن په اړه پکې د وتلو شاعرانو او لیکوالو خبرې اورئ. دا خبرونه تاسو لپاره زما همکار بشیر ګواخ جوړوي.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو اوریدونکو، زه بشیر ګواخیم او تاسو ته په اتلان خبرونه کې هرکلی وایم. نننۍ خبرونه د پښتو ژبې د نازک خیال شاعر حمید مومند په اړه ده. عبدالحمید مومند د پېښور سره نږدې په مشوګګر کلی کې زیږیدلی و. د هغه د پیدایش د نیټې په اړه لیکوالان یو خپل نه دي، خو د حمید مومند له شعرونو داسې معلومیږي چې د مغولو د پاچا اورنګزیب په محل دغه شاعري ښه پخه وه. معنا دا چې نوموړی دوه نیمې پیړۍ پخوا زیږیدلی دی. ځینو لیکوالانو راخیستي چې حمید مومند په پښتو، عربي، فارسی او هندي ژبو ښه پوهېده او همدا وجه وه چې شعر به یې داسې پوخ لیکه چې هم به په ساده ټکو کې لیکل شوی و، هم به په ادبي تول پوره و او هم به عامو خلکو ته په زړه پورې و.
ډیر مې ماړه وه په تور او سپین سنمه، ډیر مې ماړه وه په تور او سپین سنمه، چې خونی به په خپل ځان شم ستا له غمه. چې چیچلی دی د عشق بېدمه ماریم، چې چیچلی دی د عشق بېدمه ماریم، خود به دم راڅخه وکاږي تر دمه. چکاتراته پسنګ کاګه کاګه کړي، چکاتراته پسنګ کاګه کاګه کړي، لا مې نه دستا پمینا کې چار سما. ډیر اوخ کومې صورت لبر ما پریوست، ډیر اوخ کومې صورت لبر ما پریوست، زربا پریوزې دا دیوال دغه زما. ناسه مهر کرم دے صدقه شی، د ناسه مهر کرم دے صدقه شی، ستا د عشق له هر جور تر ستما. حمید سوزنده شعر وسوم وسوم د حمید سوزنده شعر وسوم وسوم دا آواز کاندی رباب لزیر و بما دا آواز کاندی رباب لزیر و بما
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه یوریدونکو لیکوال او شاعر پیر محمد کاروان د حمید مومند د شاعری پاړوای چې د هغه په شعر کې نازک خیالی ډیر و او له همدې وجې هغه ته موشګاف هم ویل کیږي، یعنی دا چې په ویخته کې لار جوړون کې
زما په نظر باندې د پښتو په کلاسیک شاعری کې یو څو نمونه ډیر جوته او ډیر سرګند دي چې هغه واقعا لوی شاعران دي. لوی شاعران په دا معنی باندې چې کچېرې هر یو له صحنې نه ته وباسي نو یو نیمګړتیا رامنځته کیږي، یعنی په خپل برخه کې په خپل سب کې په خپل انداز کې په خپل رویش کې هر یو ځنګړی دی چې هغه خوشحال بابا دی، رحمان بابا دی، حمید بابا دی او کاظم خان شهدا دی. یعنی دا کلاسیکو کې داسې شاعران دي چې هر یو یو لوی شاعر هم دی او خپل ځنګړنې هم لري. همدغسې نو حمید بابا هم د دې لویو شاعرانو په قطار کې یو دی چې پښتو ادب به تر ډېره تر یعنی څو چې د ژبه روانه وي د دوی په شاعرۍ باندې به ناز وي، د دوی په شاعرۍ باندې به دوی د شاعرۍ سره به مینه کوي. او هغه چا چې د مشګا لقب ورکړی دی هغه یې هم ډېر په خپل په ځای باندې لقب ورکړی دی. واقعا د دوی په شاعرۍ کې ډېره نازک خیالي پکې ده، د خیالونو ډېر عجیب انداز دوی په خپله شاعرۍ کې راوړی دی. نو حمید بابا لوی شاعر دی او د ټولو نه لوی خبره چې زما د ده شاعري خوښېږي هغه د دوی ژبه چې دا ډېره بې تکلفه ده، یعنی ډېره روانه ژبه لري، صمیمانه ژبه لري. کېدای شي ځینې ډېر شاعران داسې وي چې هغه به ډېر لوړ خیالونه لوړ فکرونه به په شعرونو کښې را وړي، مګر د دوی ژبه به موسیقایي نه وي او ډېره روانه به نه وي، یو څه تکلف به پکښې وي. نو د دوی په شاعرۍ د دوی په ژبه کښې ما ته هغه نه ښکاري، یعنې ډېره رواني پکښې ده، بندښت پکښې نشته.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونې اوریدونکو حمید مومند په شعرونو کې داسې تشبیهات کارولي چې آن اوس هم تر ډېره حده نوې دي. په دې شعر کې یې ځینې مثالونه موندلی شو. تحصیل مشال ریډیو اتلان خبرونه اوري. شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان وایي د حمید مومند په ډیرو ژبو پوهیدل او د الفاظو په ښه طریقه د پیلو وړتیا د دې سبب شوی چې داغه په شاعرۍ کې ډېرې نادری او نوې تشبیهات ووینو.
حمید بابا هم د شاعرۍ په ډګر کې یعنې د خپل زړه راسپړلی دی، خپل خیال د خیال په دنیاګۍ کې پسې ګرځېدلی دی. نو واقعا دوی ته نادرې تشبیهګانې چې ورته وایي هغه هم په لاس ورغلي دي، نادر حالتونه هم په لاس ورغلي دي. نو دا بس پیرزینه ده، خپل هغه لوی ریاضت هم دی په هغه خپل مسلک په هغه برخه کې چې هغه یو څوک دی یو څه سره مینه لري. دي کنه نو حمید بابا د شاعرۍ سره د مینې د اندازه لګیږي چې دوی یعنی ډېر فوق العاده ریاضت هم درلود لوستې سره هم وو او په خیالونو باندې لسبرای وو په ډېرو نازکو خیالونو باندې په سبا باندې په موسیقۍ انداز باندې لسبرای وو نو بالکل دا نادر تشبیګان او خیالونه او نوی نوی مضامین د دوی په شاعرۍ کې راغلي دي یوه وجه به یې دا هم یعنی په هغه وختونو کې فارسي شاعري هم داسې اوج ته رسېدلې وه او د فارسي شاعرۍ ډېرې لویې درنې سټې چې اوس مثلا لکه سعدي رواخلو حافظ رواخلو مولانا رواخلو یعنی دا په زمانو کې خلکو لوستل یا په پښتنو سیمو کې په دینی مدرسو کې حتی لوستل کېدل په کورونو کې لوستل کېدل نو د فارسي د شاعرۍ هغه کیم داسې ډېر فوق العاده نازک خیالونه او ډېر نادر تشبیګان استعاره او کنایه او عاشقانه رمزونه دا فکر غلی دی د دې اثر هم کېدای شي وي
نن پشپا سم د یار پکم مکان وی جلوا کر پکم هټ پکم دکان وی شرما بولی پای حسن تم تر کان وی دکان بھائی دپلی دور کانوی بڑی بابئی دمخصو پتنگانی ہم اخوا بھائی پکان کن پکانی والے نچو لے غم زما دل چھ باورے دیار دتو پتلا والے نچوے لگے غم زما دل چھتے بورے درد دسو بدل پکڑ کٹ بخندی دلی ویکھ نہیں دس ہم بے بولی دلی ویکھ نہیں فرحت بے سندلی ویکھ نہیں بہاتی پختی دلی ویکنری کٹو زبائی من دلی ویکنری اونچا بار بموسی دلی ویکنری نشت ماہوں دیتے پچھو خیارے کے چھے ہم دم نشم دیار پدا پارے کے
او د همدې سره د مشال ریډیو د اتلان خبرونه وخپې تر سیږي تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخه خکم خوشاله او آباد اوسې
پمنسل پای سبا ګور سوک ملوي نه په هی ګم چې پسات ریک باغلوي پس شان پښې کستا زهیر پزړوي نغمه پای تخل نغمه پخلوی دم قدم پای پخلا دم خپولوی رنج کڑی پای چا خوری تپلوی سزا وارد کر ستم دهر پی غورم چیمی یار پس پر تلے سپکارم سوار دہر ستم دہر پہ غورم چھ میں یار سفر تلے سپکارم
دا سبا با دا گزر پچھم یار پچھم ہوں کے رنگا رنگ گلو نوار چمن کے رنگا رنگ گلو نبا دس بابا گزر دنیا سے خبر لنا سچنا سی دنیا سے خبر لنا زچنا سری